السلام علیکم له غرمې نه مخکې لس بجې دی زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا یو ساعته خپرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې په کابل کې نن د شهید د اونۍ مراسم پیل شوي دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې خلک باید ډیر احتیاط وکړي ځکه چې د دوی په خبره وسلوال مخالفان د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې له دې لارې په کابل کې امنیت ګډوډ کړي. ولسمشر غنی هند ته ځي او له نوي ډیلي غواړي چې د افغانستان له هوایي ځواک سره مرسته وکړي او د شفافیت بنسټ وایي چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تر اوسه هیڅ ډول لاسته راوړنه نه لري. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لا ناجی صاحب یې اورو.
په کابل کې د احتمالي تروریستي بریدونو خبرداری ورکړ شوی. د ایران ولسمشر د نړۍ پر مسلمانانو غږ وکړ چې تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د ګڼې ګوڼې او ټیل ماټیل په خاطر سعودي عربستان ته سزا ورکړي. او د امریکا ولسمشر ته کاندید جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د روسیې د جمهور رئیس ستاینه کړې. د خبرونو تفصیل. په کابل کې امنیتي ځواکونه د احتمالي تروریستي بریدونو خبرداري ورکوي. ګارنیزون وایي چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د دولت مخالف او وسلوال غواړي چې د شهید اونۍ په ترڅ کې په کابل کې غونډې په نخښ کړي. د ګارنیزون قومندان جنرال ګلنبی احمدزی پرون په کابل کې خبري اعلانو ته وویل
هواداران کې به شهدای ما مناسبت
کوم کسان چې زموږ شهیدانو ته نږدې دي د کتارونو له جوړېدو او د ګاډو له کتارونو د ډډه وکړي. د وسلوالو او ګډوډو خلکو تګ راتګ ته له یو مخه اجازه
نشته.
سر لننه په افغانستان کې د شهید اونۍ لمنځل کېږي. 15 کال مخکې په دې ورځ قومندان احمد شاه مسعود په تخار کې د وی چاودنې پر مهال وژل شو. افغانستان ته له پاکستانه د اگست په میاشت کې د جولای د میاشتې په پرتله تر 15 برابر زیات کډوال ستن شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا UNHCR وایي چې په اگست کې څه باندې 15,000 افغانان د پاکستان له بیلابیلو سیمو افغانستان ته کډه شوي دي او تر دې یو میاشت مخکې دا شمېره څه کم 13,000 ته ورسېده او تر هغې مخکې څه باندې 1,200 کسان افغانستان ته په یو میاشت کې ستن شوي وو. د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي هند ته ولاړل. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخي مسول فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې شپږ ویشت لوبغاړي د سیشن بې په ورځ هند ته ولاړل. په بنگلاديش کې به افغان لوبغاړي له کوربه هیواد سره د 50 اورونو دی لوبې وکړي. دا لوبې د تلی په سلورمه او ومه ولسمه نیټه ترسره کیږي. د ایران ولسمشر د نړۍ پر مسلمانانو غږ وکړ چې تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د ګڼې ګوڼې او ټیل ماټیل په خاطر سعودي عربستان ته سزا ورکړي. په دغه پیښه کې 2,400 کسان وژل شول چې شاوخوا 400 ایرانیان وو. په همدې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي د تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د شوې پیښې په اړه باید په نړیواله کچه پلټنه وشي. د حسن روحاني او خامنهای پرونی سرګندونې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د روانې لفظي جګړې تازه انتقادونه دي. د ریاض او تهران ترمنځ په اړیکو کې کړکېش په داسې وخت کې پراخیږي چې میلیونونه مسلمانان د روانې سپتمبر په 10 نیټه د سږني کال د حج مراسم پیلوي. د سږ کال په حج کې ایرانیانو ته د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د امریکا ولسمشر ته کاندید جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د روسیې د جمهور رئیس ستاینه کړې ده او هغه تر باراک اوباما ښه رهبر بللی. ټرمپ پرون په نیویارک کې په یوې ټلویزیوني انتخاباتي غونډه کې وویل پوتین یو ښه مشر دی او پر خپل هیواد کلک کنټرول لري. د ان بی سی ټلویزیوني شبکې د دې پوښتنې په ځواب کې چې که ولسمشر شي نو د روسیې او امریکا ترمنځ کړکېچ به په څه ډول ختم کړي، ډونالډ ټرمپ وویل دی به له ولسمشر پوتین او روسیې سره ډېرې ښې اړیکې ټینګې کړي. په همدې حال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ویلي که دی ولسمشر شي د امریکا پوځي لګښت به زیات کړي او پوځ ته به نور کسان جذب کړي. ټرمپ په ورته وخت کې پر خپلې سیالې هیلری کلینټن انتقاد وکړ او د هغې بهرنۍ تګلارې وغندله.
She talks about her experience, but Hillary Clinton's
دا خپل تجربه خبرې کوي. خدای هیلری کلینټن یو واسنې بهرنی پالیسي یو مخله یو ناکامه تجربه سره پای ته ورسیده. هر څه چې دا مداخله کوي کارونه نور هم پسې خرابېږي.
ډونالد ټرمپ پرون په فلادلفیا کې د وینا پر مهال د همویل کله چې هیلری کلینټن د بهرنیو چارو وزیر وه هغه وخت منځني ختیځ په ګډوډ حالت کې پریښود. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 8 ترسره کیږي. له بلې خوا د امریکا دفاع وزیر پر روسیې سخت انتقادونه وکړل. د مسکو تورن کړ چې په ښکاره یې دا تمه ده چې نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي. آشتن کارتر پرون دا خبرې د برتانیا په آکسفورد پوهنتون کې د وینا پر مهال وکړې. آشتن کارتر محصلانو ته وویل چې روسیې په غیر مسلکي ډول په اوکراین، سوریې او انټرنیټ نړۍ کې ځان ښکیل کړی. پاکستان د دې هیواد په شمال ختیځ کې د هغو دوه امریکایي غرختونکو لټون بند کړی چې ګمان کیږي د واورې د خویدو په پیښه کې وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي د قراقرم غره په اوګري دوه سوکي فضای هوایي پلټنه کړې چې خو د لادرکه شوو امریکایانو نښانۍ نه ده موندلې. چارواکي وایي د غره په دې سوکه یې د واورې د خویدو نښې موندلې دي. کایل دمستر او سکاټ هډمسون د اگست په 21مه غرختنه پیل کړې وه خو د پرون د دواړو د وژل کېدو خبر خپور شو. او اپل شرکت نوی آیفون نندارې ته کېښود. د ټلیفون د ډیجیټل کمرې نوی لینز دی. وم آیفون او وم پلس آیفون پرون په سان فرانسیسکو کې نندارې ته وړاندې شو. دا ټلیفون د اوبو او خاورو په وړاندې مقاومت لري او له غوږې پرته په بی سیم ډول هم پکې غږ اورېدل کېږي او هم خبرې پرې کېدای شي. د دې ټلیفون کمره هم عادي عکس اخلي او هم د وړتیا لري چې د ټلیفوني مکالمې پر مهال عکس واخلي. دا تر دې دمه د افغانستان سیم یو نړۍ مهم خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د کابل امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې احتیاط وکړي او د شهید د ونې د لمانځلو پر مراسمو د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو د بریدونو د مخنیوي لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي.
دشمنان سوگند خورده وطن باز هم مهراب توجهشان اند این روزا به شهر کابل متمرکز است.
د لشکرګاه کندهار ترمنځ لار د ماینونو او وسلوالو له حضور خلاص شوې ده. په دې اړه زموږ د همکار مفصل رپورټ اوریدلی سي. او دا هم اوري چې ولسمشر اشرف غنی هند ته روان دی او له نوې ډیلی به وغواړي چې د افغانستان له هوایي ځواک سره همکاري وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش سره د یو شمېر سیالیو لپاره د تمرین په خاطر هند ته تللی. د شفافیت بنسټ وایي چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تر اوسه هیڅ ډول لاسته راوړنه نه لري. د خپرونې په برخه کې د انصاف په لټه کې 19 پروګرام اوریدلی شئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول ووري. کابل ګارنیزون خبرداري ورکوي چې وسلوال مخالفان هڅه کوي غټي غونډې او مظاهرې د انتحاري حملو او چاودنو له تر لاندې راولي. د کابل ګارنیزون قومندان ګلنبی احمدزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په دې لړ کې د وسلوالو مخالفانو ډېره هڅه ده تر څو د شهیدونو د لمانځلو مراسمو په ترڅ کې د کابل امنیت خراب کړي. یوسف خان زدران او په دې اړه تفصیل.
کابل ګارنیزیون وایي چې دوی ته رسیدلی راپورونه ښیي چې وسلوال مخالفین لبل هر وخت ډیر په هڅه کې دي چې په کابل کې د شهیدونو د لمانځلو په مراسمو حمله وکړي. د ګارنیزیون قماندان ګلنبی احمدزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
د شهید دونۍ په خاطر مونږ خپل لازم تدابیر لرو، ځکه چې پوهیږو د هیواد د دښمنانو ډیر تروریستي فعالیتونه په کابل کې متمرکز دي. مونږ د احمد شاه مسعود له پلویانو غواړو چې د قطارونو د جوړېدو په کوڅو او سړکونو کې د ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
امنیتي چارواکي داسې وخت له نوو ګواښونو خبر ورکوي چې په تیرو درې ورځو کې کابل د دریو غټو حملو شاهد و. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په شهر نو او د دفاع وزارت مخې ته په شوو حملو کې شاوخوا څلوېښت کسان مړه او له یو سلو لسو ډېر کسان ټپیان شوي دي. کابل ګارنیزون که څه هم کابل ته په ننوتونکو څلورو دروازو کې د سختو امنیتي تدابیرو خبره کوي، خو وایي چې د کابل اوسېدونکي باید احتیاط وکړي او پرې نږدي چې د افغانستان دښمنان خپلو اهدافو ته ورسیږي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د شهیدونو د لمانځلو په مراسمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ګرځېدو هر کال دا مراسم له ستونزو سره مخ کړي دي. د دلاغا په نوم یو ځوان د خپلو تېرو کلونو د سترګو لیدلی حال بیانوي.
بے بندباری خینہ دے باید تجیل لوگو کی لیکن چھ بے بندباری کئی خیرون کئی بیزا بیزا دا خود قانون نشتا کنا خلق وجنی یا خلق موتر کے واہی دا کار خینہ دے افغانستان دے بندنام خود دی نور ہم بندنامے گی.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په وروستیو کلونو کې یو شمېر خلکو د خپلو موټرو په رنګولو او وسلو استعمالولو د ښار بڼه تر ډېره لا عادي حالته بسلې ده. د مسیح الله په نوم یو بل کس ځینې وړاندیزونه لري.
د دې ورځې څخه باید ډېر په نظم لمانځنه وشي، نه داسې چې خرڅوونکو او یا هغه مېرمنو ته چې بیرون وځي زحمت جوړ شي. دا لمانځنه باید په سرخوږي بدله نه شي.
دوی او د کابل ګارنیزون وایي چې که ځوانان رښتیا غواړي چې د شهیدونو لمانځلو څخه نړیوالو ته یو ښه فرهنګ وښيي، باید د ګډوډیو او ډله ییزو ګرځېدو چې د هېواد دښمنانو ته د تروریستي فعالیتونو زمینې برابروي ډډه وکړي.
و امریدل چې د کابل ګارنیزون خبرداري ورکوي چې د دولت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې پر کابل خپل حمله زیات کړي او په خاص توګه د شهید دونی د لمانځلو په مراسمو کې د امنیت د خرابولو هڅه وکړي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان ولسمشر غواړي چې هند ته په یو ورځني سفر لاړ شي. ویل کېږي چې د دې سفر په ترڅ کې به ولسمشر اشرف غني له هندي چارواکو غواړي چې د افغانستان له هوایي ځواکونو سره مرستې وکړي او همدارز د هغو افسرانو شمیر زیات کړي چې په هند کې ورته روزنه ورکول کېږي. د موضوع تفصیل له احمد شیبر اورو.
د افغانستان ولسمشر راتلونکې اونۍ هند ته روان دی. دا سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ په ځانګړي ډول په امنیتي برخه کې تر بل هر وخت همکاري زیاته شوې ده. د ولسمشر اشرف غني ویاند وویل چې جمهور رئیس به د راتلونکې اونۍ په وروستیو کې هند ته ولاړ شي. هارون چخان سوري د دې سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تمام بسته های کمکی عمومی که برای افغانستان میشه روی ازو بحث
طول مرستی چې افغانستان سره کیشي پر حقوق خبری وشي. د دې مرستو ځانګړتیاوی او جزئیات په تر خبرو وروسته له تاسو سره شریک کړو چې په کومو برخو او کومو مواردو کې دي. د دې مرستو لپاره موږ ځانګړي اجنډا لرو چې بحث به پرې وشي. ځینې هندي رسنۍ خبر ورکوي چې هند به له افغانستان سره په پوځي برخه کې نوې مرستې وکړي. تېره اونۍ د افغانستان لوی درستیز قدیم شاه شهیم هند ته ولاړ او د هند له لوی ترستیز د هوایي ځواکونو له مشر، د سمندري ځواکونو له مشر او د ملي امنیت له سلاکار سره یې وکتل. په هند کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد ابدالي وایي چې افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره له هند د مرستو غوښتنه کړې ده.
افغانستان کې دینی تیارې د پخوا څخه ایمای ولس او دغه سي ایمای پنځه دېرش او دغه سنور روسی ساخت تیاری په افغانستان کې شته او د فارس خلودیږي. د هند څخه غوښتنه وسوه چې د دغو تیارو په ترمیم کې از موږ سره کومک وکړي او یو ورکشاپ د ترمیم په افغانستان کې جوړ کړي چې په آینده کې به د افغانستان سره د نورو تیارو مرسته ممکن کړي.
په هند کې د افغانستان سفیر زیاته کړه چې هندي پلاوی به په لنډ راتلونکي کې کابل ته ولاړ شي. بل لور ته د ځینو هندي رسنیو په وینا د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال به دا معلومه شي چې هند له افغانستان سره په پوځي برخه کې څه مرستې کوي. په روسیو کې هند د افغانستان هوایي ځواکونو ته 4 MI-15 جنگي هلیکوپټر ورکړي او هند هر کال په سلګونو افغان افسران په خپل پوځي اکاډمي کې روزي. افغانستان غواړي چې د دې افسرانو شمیر نور زیات شي. طالبانو د یکشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې هند ته خبرداری ورکړ چې له افغانستان سره مرسته ونه کړي. هند په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته تر 2 میلیارد ډالرو ډیر کومک کړی دی.
د لخکرګاه کندهار ترمنز لار د ماینونو او وسلوالو له حضور خلاصه شوې ده. د نهر سراج څخه تیریدونکي د غلار چې یو میاشت وړاندې د وسلوالو لخوا د هر ډول ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده تر هغه ډیره تخریب شوې چې خلک یې په اړه فکر کوي. چارواکي وایي په لسګونو پلچکونه وران سوي دي او د سلګونو هغو غارونو تر رغول کېدو وروسته به ملکي ټرافیکو ته هم اجازه ورکړي چې د وسلوالو د ماینون له امله رامنځته شوي دي. زموږ همکار محمد الیاس دای وایي آسان نه ده چې د دې لارې په اوږدو کې د تیر شوي ناوړه وضعیت دقیق انځور ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې چې د ټانګ په غږ پیلېږي.
زموږ کاروان ټول د زغروالو ګاډو څخه جوړ شوی دی. سړی ته داسې ښکاري چې پر دې سړک لا هم د عادي موټرونو د محفوظ تګ راتګ لپاره وخت ته اړتیا شته. د لشکرګاه کندهار ترمنځ لوی لار یوه میاشت پرس و چې د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل سوې وه. اوس چې دولتي مسؤلین د دې لارې د بیرته پرانیستلو خبر ورکوي، خبر اعلان هم د ځان سره د شارا کنډکته چې د نهر سراج ولسوالۍ د پپلزو شاخ ته نږدې موقعیت لري بیایي. زه د ملي اردو د ټانک په منځ کې د زرګونو مرمیو او مهماتو تر څنګ ناست یم. زما مخ ته د ملي اردو د هغه سرتیري پر خولۍ چې په دوربین کې د لارې شاوخوا ګوري لیکل سوي دي یا وطن یا کفن. دا شاید سړی ته تر وروستۍ شېبې د مبارزې او استقامت د انګېزې ورکولو په خاطر لیکل سوي وي، خو موږ نه پوهېږو چې وړاندې څه او کله پیچېږي. پر 601 نمبر دغه سړک د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې د تیرو څو وحشتونو او سختو جګړو کیسې او بیا زړه نازړه د پپلزو د شاخ لور ته چې د دې لارې تر ټولو خونړۍ سیمه ده تلل شایر چاته آسان نه وي. په ځینو ځایونو کې اوس هم د وسلوالو د موجودیت تهدیدونه سته. وسلوال پر هغه ځواکونو ډزې کوي او وړاندې نه پرېږدي چې روان کاروان تر ټاکلي ځای پورې رسوي. که څه هم وسلوال لږ ډزې کوي، خو افغان ځواکونه یې په ځواب کې پریمانه مرمۍ اوروي. وروسته له یوې میاشتې دلته ډېر څه بدل سوي دي. شاوخوا ملکي کسان نه تر سترګو کېږي او لارې ته نږدې ملکي کورونه ویجاړ سوي دي. د سړک پر شاوخوا او په خاص ډول د شینډک منده په سیمه کې کروندې او طبیعي واښه ټول د مرمیو او جنګونو له امله د اور خوراک سوي دي. د دې 2.5 کیلومتره سړک په اوږدو کې چې هر خوا په ماینونو د ویجاړ سو هم وی ټنګونو ټوټې د هوان د پیرسو مرمیو پوښونه د ډول ډول وسلو د مرمیو خالی شردونه او پوچکونه ګوره، نو پر دې لار د تیرسو وحشتونو او خونړي وضعیت کیسه کوي. د ملي اردو د لومړۍ لیوا د دریم کنډک کمانډان نظام الدین چې روان عملیات رهبري کړي دی وایي تر هغو به عملیاتو دوام ورکوي چې سړک ته نږدې ټول کلي د وسلوالو لول کې وایستل سي.
موږ په دې کوشش کوو چې دا ساحې ته موږ اکتشاف کوو. یوازې دا نه ده چې دا لاره ده، موږ کلي په بانډو کې هم پل عملیاتو ته دوام ورکو. اوس ادامه هم لري کوم ځای کې د دوی پټن ځایونه دي، ډیپوګانې دي، سلا دي، وسلې دي. زر ته زره د افغانستان ملي اردو خصوصا ما ته دلته راپور ورکي. زه انشاءالله په اندر موقع کې هغه به خونسا او نابود کوم او موږ ولس نه دا غواړو چې موږ سره همکار وسیږي او بیرته راشي خپل کورو ته.
د نهر سراج په مربوطاتو کې د شهرا کنډکټر کمانډانۍ پورې د وسلوالو د شاخ کرایسو ماینونو په واسطه د سړک د نړول سو پلچکونو له امله زموږ وسایط څو ځایه خامې ته کښته کېږي او یا پر سړک د لوی جمپونو او غارونو په خاطر ډېر ورو ورو حرکت کوي. خو موږ د شاوخوا نیم ساعت په اوږدو کې د لوی لارې د ساتونکو پولیسو د کنډک قرارګاه ته راورسېدلو. د هلمند والي حیات الله حیات د 215 میوند کل اردو کمانډان تورن جنرال محمد مین فقیر او ګڼ شمېر د پولیسو مسولین راغلي دي. والي حیات الله حیات رسنیو ته وویل لاره د لسګونو وسلوالو په وژل کېدو او د نږدې یو نیم زر ماینونو تر خصا کېدو وروسته له جدي تهدید څخه خلاصه سوې ده، خو د ملکي ترافیکو پر مخ به هم ډېر ژر پرانیستل سي.
د شپږ سوه یو نمبر شاره د خلاصولو په موخه څو اونۍ مخکې عملیات پیل کړل. د امنیتي او دفاعي ځواکونو هوایی او ځمکني عملیاتو کې د دښمن 168 تنه وسلوال وژل شوي، 46 تنه نور یې ټپیان شوي، چې د وژل شویو مخالفینو په ډله کې د طالبانو 14 تنه مشهور قماندانان او پاکستانی وسلوال هم شامل دي چې د ماینونو جوړولو او دوربین لرونکو وسلو مسلکیان وو. په دې عملیاتو کې د طالبانو یو قاضي مولوی نعمت الله، یو طالب قماندان ابراهیم او د سلیم او نسیم په نومونو دوه نور وسلوال مخالفین د څلور میله کلاشینکوفونو سره یو ځای ژوندی نیول شوي دي.
ولی که څه هم د افغان ځواکونو تلفات په اړه څه ونه ویل، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نشو درو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیرې یوې میاشتې په اوږدو کې نږدې 50 تنه د اردو او پولیسو وژل شوي او تر اویا ډېر ټپیان شوي دي. د شپږ سوه یو نمبر دغه سړک په اوږدو کې درویشت لوی او واړه پلچکونه په ماینونو له منځه وړل شوي دي او د هغه غارونو شمېر هم سلګونو ته رسېږي چې د ماین د چاودنو له امله رامنځته شوي دي. د هلمند د فواید عامې رئیس اهلالله عبیدي وایي که د لارې امنیت ټینګ شي کولی شي په لږو ورځو کې هغه پلچکونه چې ترمیم ته اړتیا لري ورغوي او د لارې کنډ او کپر ځایونه هم له قیر څخه ډاک کړي.
صرف موږ امن ته منتظر وو، دا چې نن ته دغه ځای پورې رالولو، دا نن به هم زما خپل ټول پرسونل او هغه ابتدایي امکانات چې موږ غواړو چې پلچک قرباني ورغو هغه راسره دي. په همدې کاروان کې راغلي یو، دلته به انشاءالله نن عملي په یو ځای باندې کار شروع کوو. د راتلونکي دپاره که امنیتي تهدیدات نه وي او امنیتي وضعیت موږ ته اجازه راکړي، زه به دا لاره انشاءالله که د رب رضا وه ټوله مکمل جوړوم.
سره له دې چې لشکرګاه د څلورو خواوو محاصره شهر دی، خو د دې لارې تر پرانسل کېدو وروسته به د توکو په نرخونو کې کمښت راسي او کسان چې ځانونه په یو محاصره شهر کې زندانی احساسول د تګ راتګ امکانات پیدا کړي. سره له دې چې وسلوالو ملکي کسانو ته پر یوه بله لار چې د لشکرګاه ښار د مختار کمپ له سیمې په نارسراج کې تیریږي او د ګرشک ولسوالۍ د اوبازانو سیمې ته رسېږي اجازه ورکولو، خو د وسلوالو د ټینګو تلاشیو او پښتون له وجې ډېر کسانو ورته زړه نه سوښه کولی. کتونکي وایي که چیرې حکومت د هوا او مځکې د لارې د تازه پرانیستل سوي لارې څارنه ونه کړي، اسانه نه ده چې د وسلوالو د ماینونو او ګزمو له تهدید څخه وساتل سي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د شفافیت بنسټ وایي چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تر اوسه هیڅ لاسته راوړنه نه لري. د دې مرکز رئیس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نور باید د معافیت فرهنګ ته د پایټکې کېښودل شي. د افغانستان لوی څارنوالي بیا وایي چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د فساد ټولو قضیو ته د رسیدو مسؤلیت پر غاړه لري. یوسف خان زادران دا موضوع په یو رپورټ کې راخیستې ده.
د افغانستان د شفافیت بنسټ وایي که په فساد د تورنو کسانو دوسیې همداسې پټې پاتې شي، د فساد سره د مبارزې په برخه کې به د خلکو باور په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. د دې بنسټ مشر سید اکرام افضلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د کافي چمتووالي نشتون د دې سبب شوی چې د فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز تر اوسه څه لاسته راوړنې ونه لري.
هغه بنسټونه چې باید له فساد سره مبارزه وکړي خپله په فساد ککړ دي. له بلې خوا قضیو ته د رسیدو په برخه کې لازم ظرفیت نه لري. له همدې امله حکومت د فساد مبارزې عدلي او قضایي مرکز جوړ کړ. خو دا چې دا مرکز هم پلان نه لري تر اوسه بې لاسته راوړنې دی. د دوی له خوا تر اوسه یوه قضیه هم وروستۍ شوې نه ده.
ښاغلی افضلی وایي چې له زورواکو سره د مفسدو کسانو اړیکې د دې سبب شوي چې حکومت د لوړ پوړو چارواکو د فساد څېړلو ته لومړیتوب ورنه کړي. په تیر کې یو شمېر حکومتي چارواکي په فساد تورن شوي دي، خو د هغوی د دوسیو څېړل بیا تر پایه پټ پاتې شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي پلاوي یو مسؤل هم تازه ویلي چې تر اوسه هیڅ لوړ پوړی افغان چارواکی په فساد کې د لاس لرلو له امله محکمې ته نه دی کش شوی. خو دوه ورځې وړاندې د حکومت اجرایه رئیس وویل چې چاته د مفسدینو څخه د ملاتړ اجازه نه ورکوي او د فساد د څېړلو په قضیو کې به هیڅ استثنا نه وي. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې فساد د پخواني حکومت میراث دی، خو ټینګار یې کړی دی چې د هغې د ختمولو لپاره هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان د فاسدو هیوادونو په دریم قطار کې د افغانستان نوم راغلی دی. د ملي یووالي حکومت د اداري فساد سره د ښې مبارزې په برخه کې عدلي او قضایي مرکز جوړ کړ چې نږدې شل ورځې وړاندې رسمن په کار پیل کړی دی. د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ټولو غټو جرمي قضیو ته د رسیدو مسؤلیت لري. د لوی څارنوالۍ د دفتر رئیس بکتاش عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د 500 میلیونو افغانیو څخه د ډېر رشوت او د 100 میلیونو افغانیو څخه د لوی درغلیو قضیې د دې مرکز له لوري څېړل کیږي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې مرکز ټولو ولایتي ریاستونو ته هدایت ورکړی تر څو د فساد ټولې غټې قضیې چې تر څېړنو لاندې دي ژر تر ژره د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته وسپاري چې دا مرکز یې په اړه څېړنې وکړي چې محکمې ته یې سپاري که په اړه یې څه پرېکړه وکړي.
له دې سره د چارو کارپو امین فرهنګ وایي چې حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې ناکام شوی دی. د هغه په وینا حکومت یوازې کمزوري کسان په فساد کې د لاس لرلو له امله تر څار لاندې نیسي، خو د لوړ پوړو چارواکو په اړه اصلا غږ نه پورته کیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنیو وزارت د چین څخه د سوداګریزو موادو د لومړني کاروان د رسیدو له امله خوښي څرګندوي او وایي چې دغه هیواد د چینی کالیو تر ډولو ارزانه او لنډه لار ده. نن د پرون د لومړي ځل لپاره د چینی کالیو دوه باروړونکي کاروانونه د اوسپنې پټلۍ له لارې افغانستان ته ورسېدل. نور حال د سهارګل امیرزی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د چین او افغانستان ترمنځ د وسپنې پټلۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د غوړېدو لامل شوی او د افغاني او چینی کالیو د صادراتو او وارداتو لپاره لا ډېر سهولتونه او اسانتیاوې برابرې کړې دي. څلور اتیا کنټینر سوداګریز توکي چې 12 ورځې مخکې را روان کړی شوي وو د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د حیرتانو سوداګریز خارګوډي ته را ورسېدل. د دغه وزارت ویان مسافر کوکندي ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان او چین ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د ارزښت په اړه داسې وویل. د وایي د اوسپنې پټلۍ قطار چې د تیرې میاشتې په 15مه له چین حرکت کړی وو څلور اتیا کنټینر په دوو کاروانونو کې حیرتان بندر ته راورسېدل. دغه لاره د چینایي او افغاني کالیو د صادراتو او وارداتو لپاره تر ټولو ارزانه او لنډه ده چې کولی شي د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د پیاوړتیا لامل شي. ښاغلي کوکندي د افغاني کالیو لپاره چین د یو لوی بازار په توګه یاد کړه. ویل چې قالینې، زعفران، وچه او لمده میوه او د مرمرو ډبرې د افغانستان عمده صادرات دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او چین د اقتصادي پلانونو یوه برخه ده چې د یوې نوې سوداګریزې لارې په توګه طرحه شوې او دغه پروګرام د چین د ولسمشر لخوا یوه لاره یو کمربند په نامه په کال 2013 کې پیل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې وزارت چارواکي وایي چې دغه کاروان به په میاشت کې دوه ځلې سوداګریز توکي له هیمن خاره حیرتان خار ګوډی ته انتقالوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اقتصاد وزارت په خبره چې راتلونکي ونې به د افغانستان او ایران ترمنځ وسپنیز پټلۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو وزارت چارواکي وایي چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د ترکمنستان او قینی خارګوټي ترمنځ وسپنیز پټلۍ پلانستل شي. په افغانستان کې د نوي نظام پر اطلو سره د افغانستان لومړی د اوسپنې پټلۍ په کال 2008 میلادي کې د ایران لخوا بشپړه شوه او اوس د ملي یووالي حکومت په دې هڅه کې ده چې د اوسپنې د پټلۍ لا ډېرې پروژې عملي کړي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان د اوسپنې د پټلیو په واسطه د نورو هیوادونو او سیمو سره د افغانستان د نښلولو له امله د حکومت ستاینه کوي چې په دې کار سره به له پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې راکمې شي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل چې دغه اوسپنیزه پټلۍ نه یوازې د افغانستان او چین ترمنځ د کالیو د صادراتو او وارداتو لپاره بلکې د اوږد مهال لپاره هم ډیره ګټوره ده. دی وایي په اوږد مهال کې له یوه نظره دغه اړیکې ډېرې مهمې دي چې هغه د افغانستان د طبیعي زیرمو لیک دی. دغه هیواد اړتیا لري چې د حیرتانو بندر له لارې د مستعنک معدن هم تمدید کړي تر څو خام اوسپنیز او مسي مواد چین ته صادر کړي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت باید له دې فرصت څخه سمه ګټه پورته او نړۍ سره خپلو سوداګریزو اړیکو ته وده ورکړي او د بهرنیو پانګونو ته هم لاره هواره کړي.
واموریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت له چین څخه د سوداګریزو موادو د لومړني کاروان د رسیدو له امله خوښي څرګنده کړې ده او د دغه هیواد ته د چینی کالیو تر ټولو ارزانه او لنډه لاره ګڼلې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کابل کې د شهید د ونۍ د لمانځلو مراسم پیل شوي او په عین حال کې بیا په تایمنی کې د یوې چاودنې په اړه هم رپورټونه خپرېږي. د لنډو خبرونو وروسته په دې اړه درسره وروستی حال شریکو او اوس هم له ناجیه صاحب څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
د کابل ښار د تایمنی په پنځم سړک کې د مین چاودنه شوي چې درې کسان پکې ټپیان شوي دي. په کابل کې امنیتي ځواکونه د احتمالي تروریستي بریدونو خبرداری ورکوي. افغانستان ته له پاکستانه د اګست په میاشت کې د جولای د میاشتې په پرتله تر 15 برابر زیات کډوال ستن شوي. د ایران ولسمشر د نړۍ پر مسلمانانو غږ وکړ چې تیر کال د حج د مراسمو پر مهال د غنی غونی او ټیل ماټیل په خاطر سعودي عربستان ته سزا ورکړي. د امریکا ولسمشر ته کاندید جمهوری غوښتونکی ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د روسیې د جمهور رئیس ستاینه کړې ده او هغه یې تر باراک اوباما ښه رهبر بللی. د امریکا دفاع وزیر پر روسیې سخت انتقادونه کوي. د مسکو تورن کړی چې په ښکاره یې دا تمه ده چې نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي. پاکستان د دې هیواد په شمال ختیځ کې د هغو دوه امریکایي غرختونکو لټون بند کړی چې ګمان کیږي د واورې د خویدو په پیښه کې وژل شوي دي. او اپل شرکت نوی آیفون نندارې ته کې خود دا ټلیفون د ډیجیټل کیمرې نوی لینز لري.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او تفریحي خبرونه د ګوړې اچار خبريږي. لکه څنګه مو چې د خبرونو په لنډیز کې واورېدل، د کابل په تایمنی سیمه کې په پنځم سړک د یوې چاودنې رپورټ خپور شوی دی چې پکې ویل کېږي یو شمېر کسان ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي مقاماتو پرون راهیسې خبرداری ورکړی و چې د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې د شهید ونۍ د مراسمو پر مهال د کابل امنیت ګډوډ کړي. زموږ همکار اجمل تورمان راسره د کابل سټوډیو څخه دی. تورمان صاحب، دا د تایمنی چاودنه امغه رقم د څنګه چې مقامات وي چې دمغه تهدیدونو برخه ده یا دمغه غواخونو موضوع ده چې مقامات پرون خبرداري ورکړو خلکو ته؟
بله مراد صاحب، تاسو د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کول سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، نن د شهید ونۍ پایل دی. په دغه ورځ 15 کاله مخکې جهادي قومندان احمد شاه مسعود وژل شوی دی او په بهر کال په دې ورځ باندې په ځانګړو مراسمو سره نمانځنه کېږي. پرته له دې چې رسمي پروګرامونه هم وي، د ښاغلي مسعود یو شمېر هغه مینوال چې دوی د موټرو په یو کاروان کې راوځي او په ښار کې د تصویرونه له ځانه سره لېږدوي. نو لکه څنګه چې تاسو ویل، پرون د په داسې حال کې چې د کابل ګارنیزون خبرداری ورکړی و چې نن به د یو شمېر چاودنو امکان شته دی. نن د شیبه مخکې د کابل په تایمنی سیمه کې په پنځم سړک کې یو چاودنه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه پر یو بای بایسیکل باندې شوی دا د ماین چاودنه وا چې درې کسان پکې ټپیان شوی دي. د کابل ګارنیزیون مسولینو خبرداري ورکړی او پرون چې د ډله ایز تګ نه دی د موټرو په واسطه باندې وایا همداسې ډډه وشي. خو شیبه مخکې رسمي مراسم هم د غونډې په لوی جرګې په خیمه کې پیل شوي دي چې دا شیبه د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش غونډې ته وینا کوي. ان شاء الله په نورو راپورونو کې په نورو خپرونو کې په دې اړه مفصل جزئیات تاسو ته وړاندې کړو.
ډېره زیاته مننه اجمل تورمانو چې په د کابل په تایمنی سیمه کې د یو انفجار یا چاودنې په اړه در سره ورسته حل شریکو. د کورنیو چارو د وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا چاودنه د یو ماین په واسطه شوې ده او یو شمېر کسان پکې ټپیان شوي دي. په عین حال کې د شهید د اونۍ د لمانځلو د مراسم په ترڅ کې د لوی جرګې په خیمه کې دغه مراسم پیل شوي دي. افغان لوړپوړي مقامات او جهادي مشران پکې برخه لري. د افغانستان په پایتخت کې دغه مراسم او په نورو ښارونو کې د مراسم په داسې وخت کې پیلېږي چې افغان امنیتي ځواکونو په خاص توګه د کابل امنیتي ارګانونو خبرداري ورکړې چې د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې په دې ورځ په دې پلمه سره د خلکو له ګډوډۍ یا د خلکو له ګڼې ګوڼې په استفاده سره د کابل ښار امنیت خراب کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دی کې ربا نو ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي حاضرې په دې ځای کې وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې د پکتیکا ولایت د اصلي او وسمهال د کابل د خار د اوسیدونکو شمال زدران ستونزې راخستل شوې ده. د ازادي راډیو ته ویلي چې پلار د کورنیو چارو د وزارت برحال افسر سو میاشتې مخکې دغه وزارت د یو رسمي کار لپاره بغلان ته واستاوه خو هلته د حکومت وسلوالو مخالفینو اسیر کړ. له سبا د شپږو میاشتو راهیسې اسیر دی خو حکومت یې هیڅ پوښتنه نه کوي. د ده ستونزه مو له افغان چارواکو سره هم شریکه کړې. هیله د شمال زدرانې واوري.
د انصاف پلټکه
کله چې د آزادۍ رادیو سره اړیکی ونیول دا پوښتنه مو ځنه وکړه. ستا نوم څه دی ورور؟
شمال زدرانی مامونګ د پکتیکا د ولایت اوسیدونکی یو. امتالوی خلک یې هم د کابل کې ژوند کوي.
ستا ستونزه څه ده؟
تقریبا د نن شپږ میاشتې مخکې ورور د یاسر شوی دی موټر سره. وزیر داخله خبر لري. خپل رئیس جمهور اشرف غنی خبر لري. د شپږ میاشتې کې عمل ته بغلان کې د یاسر شوی دی عمل ته دی مونږ سره تماس نیسي. خالي وای رګ روغ یو مونږ په کارو پس وای وګرځي مونږ چې خلاص کې دغه ځای وای مونږ منه ورځ داسې تیریږي کا قیامت. مونږ چې وزارت ته بل چې رضوي څوک مونږ په ښا کم نه دی ورور. د لوګې نه ډوډۍ لرو نه چل لرو نه څوک نه پس ګرځي نه وزارت پښتنه کوي. نو وای کیږي کار به مو شي ایس کار مار نه ده شوی ورور. پلار سپس ډیر سخه به یو.
ته ویل چې پلار دې د کورنۍ چارو په وزارت کې کار کوي او دا مو وای چې پلار دې یوازې او که نور ملګري هم ورسره وو.
څلور وخت کله دې حکومت کې د خدمت کړې ده نه آرام خولړې دي نه چا حق خولړې نه څه بیگونه ده سکار کړی دی ورته بس په اتې باندې ولې ګورو دلته یو بنا د دولت ورته جوړه کړه. درې نه پر یو نه پر ډرایور دوه نه پر د ګروالانو موټار مو سره او بس پانای ولې ګورو دې اتې په بنا باندې هلته طالبان په لاس کې ورکړه. بس همالته طالبان ته د شپږ میاشتې کېږي ورور اسیر دي. پوه شم ډېر پس خپه یو. نم وکیل پوښتنه کوي نم وزیر پوښتنه کوي نم اشرف غني پوښتنه کوي.
ستا پلار چیرې اسیر دی او دا دې مونه ویل چې د پلار نوم دې څه دی؟
د خپل اسیر دی ولایت بغلان کې دی د ډنډغوري دغه پیسا کې دی. مونږ پلار نوم د ډګروال نه یم. یو بل ډګروال د په نامه جیلني دی. جیلني ډګروال وزیر داخله خبر لري دغه موضوع نه. ریاست جرایم خاص کې دی سره مې جنگي خلک دینه چې شری خالی آیاتی بندزي براسي کې ټیم براسي خلک دیده وروره ټول شورا نه کار وته خلاص کړه د وزارت نه خپل وزیر داخله زغه موږ ته مکتوب ولې کوم مکتوب را کوم مکتوب سره ریاست جمهوریت کې پروت اشرف غنی ته اشرف غنی دغه شپږ مېست کېږي چې موږ ولای دولت نه مخ خطره هم لر طاله غلې ده مې دې لګلی پیاته باندې دلتا سرشوی دی دولت پختنه نه کوي او بل خبره دغه د سره شریکان چې سره کم دی اثر شوی دی د موږ پلان چې د دخت اور تکوته مکتوبی ورکړای دی مکتوبی دلته ریاست کې مخبل اوري دو د اسیر دی دولت تکوت کړای دی تر اوسه پر موږ د شپږ ولا ک اتل ک روپې هم خلکو نه خرج کړای دی طالبانو ته مرګل دی جوړه نه ور کوي وبنه ور کوي ورورا خپل جیبای خوري عمل ته پرته دی یو د سره دا څه خود نه کوي دا دولت اول دایمه پر باندې خدای له خاصه کاوه ته مرشي ولا زخ پلا زما پوهشه غرته خزم کو څو کوم بل زلار نلار مشپنګیر ول ولګه ولی بغلان د کمانډان د امنی د یو سره موضوع شریک کړه خلک ولا نه خلاص پوهه دا څه کوم حکومت ته
ستا ستونزه به د چارواکو غوښ ته ورسو
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبلو یغي پسې ورشبلو یغي پسې ور شام دی کړه باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
مخکې مو وویل چې د دې ستونزو غوښتنه به افغان چارواکو سره شریکه او پښتنه به زنه وکړو دغه موضوع مو د بغلان ولایت د امنیه قماندانۍ د وایاند جاوید بشارت سره شریکه کړه د زما پښتنه په دری ژبه جواب کړی دی محترم بشارت د شمال زدران غوښتنې او پښتنې به مو اورېدلې وي د وای پلارې د کورنۍ چارو وزارت برحال افسر دی او وزارت دی د یو رسمي کار لپاره بغلان ته لیږلی و هلته وسلوالو مخالفینو اسیر کړی دی د وای حکومت هیڅ پښتنه نه کوي مهرباني وکړئ د دې موضوع جزئیات څه دي
درسته چانو پیشتر یا از مسیر بغلان میخواستم طرف کندوز بره در ساعت
سمه ده تو میاشت مخ که دوی ده بغلان پر لار غختل چه کندوز تلار شی ده پلخمری ده زمان خیلو پسی مکی مخالفینو لموتر اخکتا کردی موگ حدسی که خالفین خپلزایی نبدلوی موگ پا دی اره که خونه تیز کردی دی او لهر ممکن وسیلی کار اخلو تو ده غاسیران چه پا هر سی مکی وی آزاد کرو
ته دا افسر د آزادولو لپاره تاسو کومه حلې زلي کړی او څه نتیجه ورکړې کنه
مو ترې برنامه کار کړم بعض موضوعات
موږ په یو پروګرام کار کوو ځینې موضوعګان شته دا سینه ده چې د بغلان پولیس چوپ ناست وي او دغه پیښه یې هېره کړې ده موږ شپه او ورځ په هڅو کې یو
دی وای پلار د یو هیئت په حیث تللی وو
دوی د یو پلاوی په توګه ګمارل شوی چې سیمې ته لاړ شي خو له بده مرغه چې د دولت وسلوالو مخالفینو نیولی دي
بشارت صاحب له دغه اسیر سره کوم تماس نیول شوی سپینګیرې مو ورلیږلي او که نور څه اقدامات مو کړي
د بغلان
ولایت د ډنډغوري او ډنډ شهابالدین له سپینګیرو او مشرانو سره هم تماسونه لرو او کارونه مو روان دي
د دې کورنۍ ته څه ډاډ ورکوي آیا ستاسو د روانې حالې ځلې به نتیجه ورکړي
ان شاء الله د دوی کورنۍ ته ډاډ ورکو چې په دې برخه کې به زموږ روانې هڅې ښه نتیجه ورکړي
تاسو اطلاع لرئ چې دې ته کوم زیان نه دی رسېدلی او ژوندی دی
بله
هو ژوندی دی
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبلو یغي پسې ورشبلو یغي پسې ور شام دی کړه باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کې زما دا یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګر کوه ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا و د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او حل قانوني وي له موږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 9 8 9 0 0
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جو
جوړون کوي ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. سه کار خو هیچا خوښي ونه لیده، ځکه چې ګرانۍ، بې امنیتۍ او بې عدالتۍ د ټولو خوښي لوټلې ده. یوازې یو نیم کس که خوشحاله وي، هغه هم چې په څه نه پوهیږي. د خبرونې په پیل کې د لویه واړه رئیس مرکه دراورو چې خبر شئ ولې یو بل ته نه نرمیږي.
خبر شوی یو چله رئیس صاحب سره مراور شوی او نور نور سره پخلا کیږي.
او بالکل صحیح خبره شوی، په ژوند کې به ور سره پخلا نشم.
ولی په څه خبره ورنه دومره خپای؟
خبره می نه منی، زه چې وایم او دی وای باو، که زه کته زم دی پورته زی، او که زه پورته زم دی کته زی.
نور سره غږیدلی نه یې چې ولی داسې کوي؟
ور سره غږیدلی یم، د غږیدو په وخت سم وي، ان وړه ژبه یې ښکاري، خو په سبا یې بیا بدلون کړی وي.
له دې معلومیږي چې دا خپګان مو په مادیاتو او یا هم د قدرت په سر دی، که څنګه؟
قدرت؟ قدرت هم غواړي خو له ما ډېر. هغه وایي چې ته د ما خبره منه، که مې د تا ومنله ښه و ترخه، او که مې ونه منله له سره مې جار. خو زه دا نشم ورسره منلی، ځکه چې د قدرت لپاره مې څه څه ونه کړل. ستونی مې وچو، پوستکی مې راپورې وچو، کمې چیغې خو مې ونه وهلې.
رښتیا وایې، چیغې خو دې مونږ هم اورېدلی دي، او اوس ما هم په غوږو کې انګازې کوي.
ښه نو زه ملامت یم، زه ته ووایه.
که لږ ته ور نرم شي او لږ هغه را نرم شي ښه به نه وي؟
نرم څومره نرم شم؟ له موم نام ورته نرم شم. وای نه، نورم را نرم شه.
نو بیا نور نرم نشوي ورته؟
نرم شم.
قناعت یې وکړ؟
نه. وای په دې کې دې چل دی، که نه سړی دومره کله نرمېدلی شي.
ښه نو اوس څه تصمیم لرې؟
اوس هیڅ، دا ځل دې دی نرم شي چې دی هم وګورم.
ښه نو که دې اجازه وي زه به هغه ته ورشم او ورڅخه وپوښتم چې هغه څه وایي.
ورشه. ښه بشه.
ل رئیس صاحب نه ولې خفه یې؟
نه یم خفه، هغه باید خفه شي.
نو ولې نه سره ګوري؟
ګټه نه کوي، ډیر مو سره وکتل خو هیڅ ګټه یې ونه کړه.
که یو ځل بیا سره وګورئ څه تاوان به وکړي؟
تاوان خو نه کوي، خو ګټه هم نه کوي، ځکه چې هغه له خپل مقصد نه تیریږي.
څه مقصد یې دی؟
قدرت.
مثلا څنګه؟
مثلا د هغه زړه دی چې ټول قدرت له هغه سره وي.
نو ته څومره قدرت غواړې؟
زه د هغه په اندازه قدرت غواړم، خو هغه له ما څخه هم ډېر غواړي.
نو دغه د قدرت جنګ به تر څو پورې روان وي؟
تر هغو چې زه او دی یو دغه جنگ به روان وي.
ولې سوله نشي سره کولی؟
کولی شو، خو چې دی له خپل خره راکته شي.
له خره مو مقصد ضد دی؟
هو.
خو هغه وایي چې دی له خپل خره نه راکته کیږي، په دې کې څه وایي؟
ونو چې دی نه راکته کیږي زه ولې ورکته شم؟
خیر دی، په خپلو خرو سپاره اوسئ، خو لږ نرم شئ، دومره کلکېدل ملا ته تاوان کوي.
زور ته نرم شوم خو هغه لکه وچ لرګی نه نرمیږي.
هغه وایي چې زه لکه د موم غوندې نرم شوم، خو ده بیا هم ویل چې نه، نورم نرم شه. دا رښتیا ده؟
نرم شو خو د یو ساعت لپاره، تر هغو چې زور سره ناستم له موم نه هم نرم وو، خو چې بیرته راغلم بیرته کلک شو، سم زه د زرې اوسپنه ترنه جوړه شوه.
نو آخر به څنګه کیږي؟
نه پوهیږم.
قدرمنو اوریدونکو، د دواړو خبرې مو واورېدلې. هغه وایي دای دې نرم شي، او هغه بل وایي چې هغه دې نرم شي. دوی به رښتیا هم نرم نه شي، خو ملت خوار به ښه نرم کړي لکه نرم کړی چې دی، او خورېدلی نه شي.
متل دی وای چې په خېټه مړ سو هغه ته مړ مه وایه. د همدغسې یو خېټولې کیسې مو خبرو.
وای ډاکټر سه مړ شوم، وای ګېډه مې وچاو ده، اخ نور نه ژوندی نه پاتې کېږم، خو ارمان چې بچیان مې په سخته خواری کې رانه پاتې کېږي.
غلی شه وروره، لږ صبر کوه.
ښه کېږي، مه وارخطا کېږئ، خدای مهربانه ده، ډېر زر به ښه شي.
نه ډاکټر صاحب، نه پاتې کېږم، ګېډه مې چوي، ژر سیرې کچې تېبې خمه شم.
څه دې خوړلي دي؟
ډاکټر صاحب د خوراک پختنه یې مکوا، ډیر زیات خواړه خوړلی دي.
نو ولې خو لږ احتیاط به کوو؟
ډاکټر صاحب احتیاط مې کنه وای کړی، اوس بدل ته نه وم، سیخ بیادری ته وړی وم.
دادی لا احتیاط کړی دی
ډاکټر صاحب، واده و، په واده کې د دیګونو خواته ناستو او خوراک یې کاوه.
ډاکټر صاحب د واده خاوند د غوښې اچولو لپاره کینولی وم، نو د ما هم غوښه ډېره خوښېږي. لږ مې د مایې چې غوښه وخوړه، بیا مې د ملا ټوټه مخې ته راغله. د ملا غوښه ډېره خوږه او خوندوره وي. بیا مې لږ چپس هم وخوړه، ګورم چې د ورمیک یوه سره ټوټه مې مخې ته پراته ده. مړ شوم، هغه مې وخوړه.
ډاکټر صاحب په ورمیک پسې د کمچې وخوړه او په کمچه پسې د سینې یوه ټوټه نوش جان کړه.
ډاکټر صاحب د ورانه یوه ښه بوټۍ مې وخوړه، ورپسې مې بیا لږ چپس نور هم وخوړل.
دای نو ټول تا ته پخ کړي وو، میلمنو ته دې چی ښودل؟
ډاکټر صاحب میلمنو ته مې پوښتنه د لاس او رقم رقم یې ښودله، خو چې لږ به ښه مخې ته راغله نو ځان به مې نشو ورته ټینګولی. څه دروغ به درته وایم، وبه مې غوړله.
نور څه خو به دې نه وي خوړلي؟
ډاکټر صاحب یوه کاسه یخنی شوروا مې هم ورپسې وخوړه او څه میوه او ترکاري مې هم وخوړه.
ډاکټر صاحب په آخر کې د خوشي اوبه ډوډۍ او زړه هم کباب کوي خوړه.
څه کار کوې
صاحب؟ له بس نه په خارج رتبه کې مامور یم.
نو ولې مامور پاتې؟
ډاکټر صاحب واسطه نه لرم.
نو بیا خو ملامت نه یې چې د واده په غوښو دې ځان وژلی؟
ډاکټر صاحب دا ډېر وخت مې په مړه کې د غوښه نه وه خوړلې. مړ شوم، ژر مې خېټه څیرې کړی.
ته یې څه کېږي؟
ډاکټر صاحب ورور یم.
دغه دوا مې ورته لیکلې ده، ژر به یې ورته واخلې او ور به یې کړې چې ژر یې جولاف کړي. مامور صاحب ودې نه ویل چې ته یې ولې د غوښې اچولو ته کینولی وي؟
وای تا ماموریت کړی، پوه سړی یې، تجربه لري.
برک شیرم واوری
د جنگ ډګر کې د مات تیښتې نوم بدلون کړی اوس. د جنگ ډګر کې د مات تیښتې نوم بدلون کړی اوس. ورته ایښی تکتیکی په شاتک، ورته ایښی تکتیکی په شاتک. چې خلک ونه وایي ترې نیولې سیمې، ترې نیولې پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالي ورسره. چې خلک ونه وایي ترې نیولې سیمې، ترې نیولې پوستې او ترې نیولی کنډک ولسوالي ورسره. داسې ورځ نشته چې د جنگ ډګر کې تکتیکي په شاتک یو چل خوشوی نوی او چه فوجی تاسیسات یخوشی کری نوی. دی تکتیکی پشاتاک پا برکت برکت. وصله هم پاتی ویتی، پوسته هم پاتی ویتی، دی تکتیکی پشاتاک پا برکت برکت. دمات خنم دیده دا تکتیکی پشاتاک، دا تکتیکی پشاتک.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستون کې و برای افغانپور نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، حسی حکمت او زمسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
دشنو خالونو رو گدر لٹ شو غم پا کابل غم پے خبر لٹ شو دیر غلگرو زلو نیخشو کنا دخا پیرو د وطن غل لچو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا جانا جانان وطنا افغان وطنا گلالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجو دورنا اب دخمن پورشا ستا تو وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منے دو وفارن گنا توی پا بارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا اب دخمن پورشا ستاد وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا پوختہ
مینو چخی می اوری کنا احمد شاد خوشحال خان زامنو چخی می اوری کنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستاسو دنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساتو وچو دورنا اپ دخمن پورشا ساتو وچو دورنا اپ دخمن پورشا زما جانان جانان وطنا وفان وطنا جن خلا جوڑو کسا کسا دشت نو کے وا رنگ رلا جوڑو تمہیں وجود تمہیں جامے تم گریوان وطنا تمہیں وجود تمہیں جامے تم گریوان وطنا سد وجود دورنا اب دشمن پورشا سد وجود دورنا اب دشمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا ساتو وجو دورنا اب دشمن پورشا ساتو وجو دورنا